سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لاساتې رادیو ناوړی شروع کوو. د دې سات په خبرونو، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنیو ته وسپاري. ښاغلی ویسټ د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارستنس په یو پوسټ کې ویلي وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,980,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری اژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډیر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یو افغان زلمکی د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډیر خبرګونونه یې وپارول. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتک زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه په یو جیټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباري یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخواني بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې باری کړی ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جیټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغه الوتکو بمباري کړې ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. پزشکیان نن یک شنبه د خپلو واندې دغه وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوی بندیز لری کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلي چې د محتوا د لری کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوزي اډې د پیلوټ الوتکو په برید کې څوتنه ټپيان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیځ ښار حسکاتا نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د پیلوټ الوتکو د برید په اړه په پایل کې ویل شوی وو چې مرګ ژوبلې نه دی اړولې. خو رویټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپيان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګي د تنفس کولو له کبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسېره ټپيان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې مایکروسافټ د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یوه راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. ریټرز خبري اژانس د جمعې په ورځ د مایکروسافټ د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران له حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې به سره واوري چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیسو رښتینې ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللې دي.
ماونه ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال تا د پروتوکول نه سره شپتم کال ته هیڅ وخت نه ده کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروش کال مرز انزرو درې خوروار انزرو کله نو شاش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزرې کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته ملتیا مغوړم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشهید خبرونه زفرشته سهاګ د شفیق یار په تخنیکی همکاري در توړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې له یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس ورستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکي او غیر انساني بللای دی. د دغه شورا له لورې نن یک شنبه په خبره شوی خبر پانه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په دې په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ل یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګری او د همغږي شورا په یو بیان کې د ناوړه چلند زلبګنون کې او غیر انساني بللې. د دغه شورا له لوري نن یک شنبه د اگست 11 په خبره شوی اعلان کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه واځي له اسلامي قوانینو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، بلکې د خګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پانه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې اوشمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هواري شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي رادیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ گاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړی او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ماونه ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1950 کال تا د پروتوکول نه سره شپتم کال ته هیڅ وخت نه ده کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شیکاګو د 1950 او 1953 کال ته هیڅ نه ده کړی. خنو بنان پوسین حالت کې طالبان یوازنې لال لري چې ایران سره وغږیږي شخصي غاړي کې صدرۍ چې دغه ستونزه حل سي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي. نړیوالو ملګرو سازمان ته کمیشنری علي ملل متحد ته وایي طالبان کولای شي باید وي کې چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څنګه کې، د کار او اشتغال په څنګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څنګه کې.
د نړیوالو چارو یو پوه انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټول هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونشي، د دوی حقوق تر پښو لاندې نشي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وايي افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او گاون په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پر ورمیک زنګون یې او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولی دی. دغه خپرې شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي راډیو څلور وشتا ته
پرونه ته بیا هم خره غلاست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ جمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نورحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی وو هغې نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې ماخوستن ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط لیچه بیگاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان وو. د څرګندونې داسې مخال دي چې له دې وړاندې د روان 403 کال په چنګاښ میاست کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د اعظم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ول د خپل سیمه ییزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا چې پاکستان پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي. هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. د ازادي رادیو خبرونه وستل روښ ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم را سره شته. ورزو بل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډالو پټنځایونه لمینځ یوړل شوې دي او ترهګری یا وجل شوې او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبی الله مجاهد هم په افغانستان کې د ترهګری زوډالو د فعالیت په اړه راپورونه بې بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا څرګندونه ورسته له هغه دي چې د ترهګری د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناوړو.
په افغانستان کې د دایښ په ګډون د ترهګری زوډالو د شتون په اړه پراخو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی د زمری په شلمه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګری زوډالو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګری وشلي او یا یې هم نیولې دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمیر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره دایش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د دایش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که دایش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. دایش مسؤلیت منلی دی، خو که دایش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د زمري په نولسمه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د دایش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونه وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداري ورکړې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. ورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د دایش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلی وه. د ملګرو ملتونو د بندیسونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کڼه راپور کې د دایش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې دایش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د دایش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتي اوس هم ورزو نړۍ ته سر ورکار کوو. په نړۍ کې به مو د غزیل حال خبر کو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیه او یو شمیر نور هیوادونو د غزي پر یو خوانزي د اسرائیل پر حمله اندېښنه کوله او هغه یې غندل. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړه چې ژر تر ژره خپل کورونه ووزي. په غزي کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی. پاتې حال اسمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزي ترنګ کې د دوی تر نویو پوزي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووزي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یک شنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکی وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو لاله په عربي ژبه خبر ورکړی دی. لبل خو سپینې مانی ویلي چې د اگست په لسمه د غزې شار د یو شوانزي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکی خدماتو اداره وایي چې په شوانزي کې شاوخوا سل تنه وژل شوی دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریټ غندلای دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالی کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریټ په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکی وګړي وشل شوې دي. د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس چې د کمپاین په یو لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې و، په غزه کې د اوربند او د يرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د شوانزی له ودانۍ څخه فلسطینی بیزای شوی کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوې موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یو تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یو چارواکي له قوله د بریټ په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکی دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نیویته لوړ شوی چې پکې یو لس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړ چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ یو ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوی چې د دوه ترهګرو ډلو د قماندې مرکز پنهه کړی. اسرائیل ټینګار کوي چې په بریټ کې داسې دقیق مهمات کارول شوی چې همره تلفات نشي اړولې څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم د افغانستان اورزګان ولایت تصرف کارکوه. په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل د عمل سکالي حاصلات نه درلودل. لسیمیز مونږ همکار راپور راکوي.
د اورزګان ولایت د انزرو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سش کال په دغه ولایت کې د انزرو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وای لامل د جړی پونم ناروغي د چی دینزرو باغونه یغیزمن کړی دی. و ډیر شکل نه اختر محمد چی د ترنکوټ شاراړوند د دیهیاک پسمکی پر وجری بزمکه دینزرو باغ جوړ کړی. ازادي راډیو ته داسي ویل
پروش کلر مژ دینزرو درې خوروار دینزرو وکړل نو شش کال ک ز جړی نه وای شپږ خوروار دینزرو کوله نو دا جړی وکړ یو نیم خوروار دغه نه وکړ نو
نور احمد بیا د ترنکوټ شاراړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوا جریبه ځای امزکه د 2500 بټی انزر دی. تیر کال یو خوار او شل مانه کړی دی او شش کال د چاډیرو کې دا جیش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د جړی په نوم د ناروغي د مخنیوي په برخه کې دی له دې سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر آزادی راډیو ته ویل
او جې بارانو جې سلابو دونه را توانی کړ سم پرنیمه خو را توانی کړ ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړله د خپاک دا د وی شلانه جدا چوس ما پلاس دا واسطه ورزور دي خالي خوراک نه دا یو اند خوراک لم نه دا ګوره چغه کوي ام نه خوري دا رقم دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوانته سم پر نیمه کې توان یو رسولی یو لشک کمی کني خما خیر رسولی زموږ د غشتنګ د غصدا د چې اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکي یو کال ته خاص د باخت په تمه وو ګرد کال مو بم پر لګولې مې سره پونه مې پر کول کوډونه مې مر کول یو غونی کوډ سپین کوډ غدي په شپږ درجه پر نیم زر کالداري بارا دا تور کور خدا چا واس ولا کرستش
پا اورزگان ولایت کی دا طالبانو دا حکومت دا کرنی او مالداری ریاست مسولین پا نیجدی راتلون کی پا یادو برخو کی دا دغا ولایت بزگران او بنوالو تا دا روزنی زورک شپونو دا جوڑو ولو جمنه کوی دا دغا ریاست ویان عبدالمنان پاروکی پا انزورو کی دا جڑی پونم دا ناروغی لامل دا اوبو لگولو نامنظم والی یادوی
او لامل دا دی جڑی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې د سین دی نه کوي نو په دې حق باندې زموږ هغه تخنیکی او مسلکي ټیم دی ته په هاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دی لپاره موږ دا د په هاوی لړی جاری وساتو
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې نموړي وویل
روزګان کې د جړۍ وکړې د انزور نو دې د غدویله ته خو همدای له تونه دي اول دا شش کل ورشتونه ډیر وسوله ورشتو په مهال باندې خلګو به مور کوي چې غو ضرورت نه ورته اول دا و چې بیا نصافي ګرمي باندې را لاله د ګرمي په مهال به دی دغه به خونه نور نه پټ کړی دا غو انزور ده او بل خبره دا په عمومي ډول کې درته هم په هوا کې رطوبت هم د غبرانو رئیس دروازه پوری پاز کم مخ په هوا کې رطوبت لندبل ډیره مګیا دغه او دغه ورته نور مرزم بده کنه وایز بنزور کې بلکې په غنمو کې په نور نباتات کې بادام کې په ډیرو شان کې ششکل د مرزي رشکار شل او مخنیوي په رقم کې جنو د خپل دولت پیدام کاری وو کې دولت په رقم چې مثلا لابراتوار سره باید دغه مرزي ټیسټ وو کې دغه د لپاره دوا پیدا کې نو دوا پیدا کې بیا کې مخنیوي په دغه لار باندې کې بزګرانه صرف وکایا کولای شي مثلا وکایا وو کې
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو لمخې د ماحال پر 1500 جریبه هکتار ازمکه باندې د انزور باغونه جوړ شوی دی چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري په دغه ولایت کې د انزور کنداري من له زر افغاني څخه نیولې تر 4000 افغاني پورې پلورل کیږي
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حال خبر کو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزي لیگ نه هم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی رادیو ته دا هم ویل چې د دې لیگ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمیر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمیر په لار کې دي نور حال په دې راپور کې واوري
ټاکل سوی سبا دوشنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیگ نه هم پړاو پیل سي د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیگ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات آزادی رادیو ته وویل
دغه سیالی به انشاءالله سبا رسمن پیل شي د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویمه سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې ډېرې لوبغاړي راسېدلي دي یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپلو لوبډلو سره به یوځای شي او ټکټونه په 570 افغانیو ټکټونه دي انشاءالله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي
ښاغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشاله دي د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
د حالات او شرایط کې افغانان ټول یو رقم د فشار لاندې دي ذهني فشار لاندې دي له هر په لار هر خام اقتصادي له خوانه اجتماعي له خوانه او دغه لوبې چې د افغانانو په خپل باندې مسکار او سلسي
د پروان ولایت اوسیدونکو هدایت الله راشد بیا وایي
د ټیکټونو د بیو پر اړه باندې
چه اکثر وقت به خلق اقتصادی توان دیده ایجاب نکوی چه باقی که اشتراکو که نوچه پا تلویزیون بانی خبری که دای درخ خبره دا فکر کام چه ها کسان چه کاری مسئلیتو نلری و خپل وقت نشی که ولی خپل خواهی لوگ دالا تاقیب کری تلویزیون بانی نشده دلی هم یو درخ خبره دا
د کرکټ بورډ خبره په دې لیکي به د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی ساحل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزای، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیګ د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورني کرکټ لوبغاړو تر څنګ د نورو استعدادونو د موندنې او ودې ښه زمینه برابره سي.
وړاندې په خبرونه کې به ومه ورځ خبرونه واوري، خو په سر کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس تو ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپلو کورنیو ته وسپاري. کاغلی ویسټ یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,230,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو راستنه شوي دي. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرني الوتکې له لورې د بمبارۍ ادعا رد کړې ده.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی وی متفاوت زاویې د مسایلو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورستم راپورم. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندې پزمکه خښښوي ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندې راوتلي. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پر وړاندې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابن خپل اهداف ته دوه ورسېدل، اما ستر تاوان پکې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د مدت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لوی غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وایي ګرمي زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کېږي.
بخورې ډېرې تیزې دي، یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه. ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه، یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب یو کس وتښتو.
هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سفرین وښودل شي، موانع کېښودل شي. او علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې د هغه ځای ډېر خطرناک دی.
اوبه د ونو خطر زیات دي، هغه ساوه کړي ویډونه مو دغه شرې
او خلق ته مو عمو په هاوی ورکړ چې دا سیم کیملام وای سیم مو وښنی لکه ګرمي مو نه وځي
زرا زرا فزان باندې صاحب وړي دا خاورا راو زای پختنو نو رې لا وړي دا خاورا
او پختونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11 د لوی جرګې له اعلان وروسته د پختونستان غنګوسي ګرمې شي خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وايي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
بعد از ایجاد پاکستان تاسیس پاکستان دو دن وقت ایش وقت بلند شد
بعد ای فکر آمد کنم
یه چیزی پاکستان یا لیده مطرح مطرح تاجه که ما می کنم
پاکستان دمونگ 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 برخانه
پاکستان صده
دا خوب آقا جاتا پتی ایر چیزو گوید جمونگ پاکستان جوڑو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یا ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګیدلې ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم سره مشي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ ولک قرار شوهو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویلو ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانۍ او د چور لامل د افغانستان د بربادۍ او کیسی یاد کړي او د چور چپاولي په تیر شل کلن صوبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپک کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
ان دان شانیان د یو بدار یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوونه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډ ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخه اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدې ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سورې لاندې هم نه ورکوي دا سورز مر اوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت ابش پړمات خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکوري دو تاو تاریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چورکېدو پیښې زیاتې کړې دي هنت د حسین واجد له تیختیا او استعفا ورسته کته هم پاوز واګی لاس کې اخیستی او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس موقت صدر اعظم اعلان کړي خو د چورچا پاولو پر هندوانو د تاریخوالی پی خو زیاتې دو ترڅنګ په دغه واد کې پاکستان په لوا سیاستوالو هم بیرته لوګ د ځن ورسته ګوندی دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پر خوخي خودل شي د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې خکیل پاکستان په لوا سیاستوالي اعدام کړیو ورسته یو کې امریکا سره هم رانه شوی او پر هندي خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدل شوی ښکاری ده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتباله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلاديش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیسته ده دغه مخ توریږي یا مسوګي پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه بنسګر و د بنگلاديش، اما د زینو مغرض و خلکو د شخصي اهداف لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوی او لمنځه وړي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو برښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برښنا د اوږدو پرچاوي او لامله ګڼ خلک سیندونو ته د لمباله پاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې د ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تلو ما وړم شمن می چکر ته وړي و پارک ته نو زه خپل انفرادي راخته شوم د دې درونټي ابشار ته دی ابشار سره ډیره فشاري وبرا کوزي په دې فشاري وبو سره بزین او ځوانانو ردان را خوشی کو بس هغه بخوري ری تیزی دي بیا به یو نیم په دې ګټو وشته یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې نه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پیغم چې روغتون ته کم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتی چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دمګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټي سیند بیسودو د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډیر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول روشرې او خلکو ته مو عام پوهاوی ورکړ چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونشي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري لمبا په ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګونګوسې وي. البته د تیر کرام آسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو. په ځنګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دی غونډه ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسولیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دی غونډه ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو لکړنو سرچینه اخلي، مګر نه دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علما یې ځوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغه عمره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو پر لتون لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بلل او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پشتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیده مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
صرف پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان مانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان څه دی
دا خو هغه چاته پته چې څوک پختونستان جوړو.
بلخوا محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غک پورته کولو لامل ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو او پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړی من خدا ول نه دا وای چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یواز من دا ګور چې نن نسل کال مخکي یو نیم سل کال مخکي دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکي څنګه کې خوده کېده افغانستان او
سره. بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زب اولادل څه چونه واخلم چونه ولا وار کوي نور موږ دا جنډې نه پرېدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقي او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره وهي خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زنده باد ناره لگا دو نا
افغانستان کا
ناره لگا دے زنده باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا
افغانستان کا نعرہ لگایا گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع پر کندوز کی داغ و طالب پلوا کلیو د خلکو د شکایت وا چی وای د مولوی جلال پنوم یو طالب ازائی مسئول دوی ل خپل ودانی و استل غختل خو په دی وخت کی چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل اغه هم تری غورځول دی. دوی وای طالبان نو یې کورونه ړنګول او د قران کریم ل غورځیدو وروسته چې خلک غوسه شوی او کوچنی خو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړی دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوی. په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوې دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راس فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپل د قران کریم د اعلان خبره کوي.
شکر سوال بارے یو ولې چې بلاز موږ په کار به کار نه لري موږ سرایونه چپکو اما چې پکې موږ ما پکول نه کاله د خیر در کې رااله موبایل مو بلی کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لودر ترلاندې کوي د ته سیاسر راو وتلې چې خپل بصراوي کې ناس دی حتی قران یو ترلاسه حتی دا غوا سیاسر چې په پوری ولې د قران ذکر تولا نو دته کده خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه ده کړی په مورد کې د قران یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیگ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګو ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کیږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار ارزښت از مجاهدین بسیار اگر روی نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم روی نیک مجاهدین که دیده بیدی از موتر هم گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمد هم در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمت شهادت رو خود رسوله او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که دای حاضر و او دتا دی او دست طریقه دی غسل طریقه او دی کلمه اجمالی معنی او تفصیلی معنی و دی بندی دتا معلومات ورک رسو
نمی کنه کفشای پشتی بلند می پوشه هی تق 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 می کنه
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې پکې لیدل کیږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځول نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پر لپسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوسټو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړی دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څه مود وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یو وسمه څکه ژوندۍ خښ شوی طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي. ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول لې وسمه چنه بلې ته وتلی او ژوندۍ ژغورل شوی دي. دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړده خو د تسلیمې نه ورکول لامل په قسمت کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوی وو. یو ونې وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشي په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی او جنگیالی د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل دغه جنگیالی د ژوندۍ خښولو غج به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندل. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زر مډال په داسې حال کې وګټه چې د وو میاشتو ماشوم هم په ګېډو. ندا حافظ چې شپږیش کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی رضا حافظ په خپل انستګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټل لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنگیدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره آشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو دراوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواک ویلی د واده د خدمتونو مدیریت په دې پونځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د ماسیلونو جذب او سمفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کېږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنیو په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي، خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ منان غواړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ درسره مهیلو.